السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې ده امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د زی صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د نن جمعې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم پیل په خبرونو کو په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 تنه مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وینبین په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 لمریز کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 لمریز کال د اوبو د موافقې په بخنې سره میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه اومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یوه بله 800 میلیون ډالری مرسته اعلان کړه. بایدن وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه لاندې واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یوه خونړۍ بمي چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلي دي د وژل شوو کسانو شمېره 25 ته رسېدلې ده، خو سیمه ییزو رسنیو ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلي
تمام در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څخ کارندوی کوي.
داخلی لامل د داعش ډلې بیساری وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالی.
په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو لوري لشپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
دې ډېره سخته، خو موږ دا ته میاشتې ویلې چې موږ به بېرته هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړ سو. نه وسول هغې سې لکه دې چې ویل هغې سې نو.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوګیست رابه شو د پروګرام اول مطلب ته. پرون په مزار شریف ښار کې د شیعګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یو خونړی بمي چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغې چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی، خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکي وګړو بریدونه د اندېښتې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بین پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري څېړنې وشي او د هغو ځواب وویل شي. شاغل بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سي دوکان د پرونی چاودنې په اړه د دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري آژانس ته وویل:
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساو. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مو از دسترکاران به اصطلاح امارات خواهش میکنیم
که مش په اصطلاح د امارات له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي. موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است. ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یو موټر په چاودنه کې 4 تنه ووژل شول او 19 نور ژوبل شول. دې ته په ورته بل پیښه کې چې د ننګرهار په خوګیاڼي ورسوالي کې وشوه 4 تنه ووژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر 4 لارې په پرونی چاودنه کې 2 ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیت قومندانې ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یو ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوې د غبریت داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرله پسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ عصمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما په افغانستان کې د وروستۍ مرګونی تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل هم بهرني ده. د دننني یا داخلي لامل د داعش ډلې بیساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت پر وسو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنی لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازم ده چې د یو ولسواک نظام لاري د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډیسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي، او د ګاونډي سیمیز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي دي.
د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتا سو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګی است. په یو تازه څیړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورتنجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثر انجونی خونځیو ته لاړې نشي. په دې څیړنه کې ویل شوی چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د انجونو اکثریت نه هیلې شوی او د پخوا په شان خونځیو ته نزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
سیفتی چلدرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80 سلنه نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیفتی چلدرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تیره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف د چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف د چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ امتحان ورکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ طالبانو بېرته وایي چې لاسې ته په کور کې نه ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته هغه پخوا موږ ښوونځی شروع چې موږ به خپل ځای ته ولاسو نه اوس ولغې چې لکه دې چې ویل هغه څه نه وکړه.
سیف د چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تیره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف د چلډرن پر افغان طالبانو ژغ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف د چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غکړې چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزيزي له زندان خوشی کړي. دغه سازمان په یونوی راپور کې ویل شوی د میرمن عزيزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزيزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي. خو د طالبانو حکومت د علي عزيزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته جواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزیزی لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزی د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له ژور خفګان سره مخ دي. د علي عزیزی ورور نذیر عارفی ادعا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه ښه کوي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې ځواب ویونکي اوسي او زر تر زره دې د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده یعنی مدت 7
حق ورزی رئیس چې آلیا و میاشت مخ کې ورکه شو زموږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیزو شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخنه نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان لړای وکړي هیڅ کومه پایله نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ ځواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ د آلیا برخلیک څخه خبر نه یو.
خبري از آلیا نه داریم.
ښاغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د ښځو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درک شوه. ښاغلی عارفی وایي چې علي عزیزی د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته حاضره شوه. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزی د ورکېدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دې راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزی د ورکېدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه دې خوشی کړي او یا دې د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزی قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزی د ورکېدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزی د ورکېدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخواني مرستیال مولوي شیر احمد امار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو ورکېدو او حتی د وزلو ډیر راپورونه ورکړل سوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. د پیسو نړیوال صندوق د عمران خان د پور ورکولو عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې و خو د دې لپاره چې د دې سترې مالی ادارې شرطونه عملی نه کړل موافقه لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوي حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې دې صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د شپږ میلیارد ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یوه ټویټ کې ولیکل واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال یې درولي او د پاکستان اقتصاد یې له خطر سره مخامخ کړی و. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته یې د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلی خوان نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د څلور دیرش سلنه خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړېدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بېوزلو خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.
دولسونو
او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان ته سپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندوز کې د کروندګرو لیوالتیا د انجی کرکیلې ته زیاته شوې ده او لاملې د دې ولایت للمی او شاړم زکی پرې خیرازه شوې دي. انجا د افغانستان په ځینو غرنیو سیمو کې په طبیعي توګه وده کوي، خو په وروستیو کې کروندګرو په خپلو مځکو کې هم کرکیله پیل کړې ده. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
که څه هم دغه طبي بوټی په طبي ډول د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په غرونو کې راشنه کیږي، په تیرو کلونو کې په نامسلکي ډول د انجی حاصل راټولولو له امله دغه بوټی د ورکېدو له ګواښ سره مخ شو. کابو 12 کاله وړاندې د کرنې وزارت د دغه طبي بوټی په راټولولو یې بندیز ولګاوه، خو په وروستیو کلونو کې د یو شمیر خصوصي شرکتونو لخوا د انجی تخم له تاجکستان او قزاقستان نه راوړل شوی او له امله یې کروندګرو د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. په کندز کې د انجی کښت د یو خصوصي شرکت مسؤول توریالي سالی آزادۍ روډي ته وویل
زمینی کار میتونه کشت هنگ برای مردم مساعد بکنه. بالاتری نایل
هم انجی کشت لعمل وزگار کسان ده کار و روزگار خواندان کیجی او دیر لوار و اواید هم لری ده کندوز پخان آباد، علی آباد او پدشتی ارچی بول سوالیو که زیاد شمیر کروندگارو انجی کرلیه ده. انجی شنریوال مارکیت لری، انجی سوداگر لمشتخ هندوستان توری، لانجی ده درملو پو جولولو که کار اخستل کیجی.
خاغلی سالی زیاته کړه په یو جرب ځمکه کې دینجی 800 بوټي کې نول کیږي. که تخمه وکړل شي یاد بوټي له 4-5 کال وروسته سمر ته رسیږي، او که بزغلې وکړل شي وروسته له 2 کالو په سمر راځي. نوموړی وایي دینجی تولید په هر جرب کې دینجی کیفیت ته په کتو توپیر کوي او له هر جرب ځمکې څخه له 200-300 کیلو دینجی شیره ترلاسه کیږي. د هغه په خبره دینجی یو کیلو شیره له 10,000-20,000 افغانیو پورې بیه لري. د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې په دې ولایت کې دینجی کښت ښه نتیجه ورکړې او د نورو زراعتي محصولاتو په مقایسه عواید یې هم ښه دی. د علی آباد ولسوالۍ یو کروندګر سراج الدین آزادۍ ته وویل
ده سال میشه مای را کشت میکنیم، این از خود سمنگان و از بلا
لس کال کیجی چه ما ده انجی کرلو تمخه کرده ده شیره را چولولو پو وقت که لبدخشان و سمنگان دل تا وزگار خلق ده کار که ولو پخاطر رازی ما ده انجی گتر لیدلی ده زل نور و بزگران و هم غشتن کوم چه انجی وکری او اقتصادی ستونزی بایی هواریسی.
د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر عبدالحی هم ورته خبره کوي.
کشت کړم، بسیار یک چیز خوب است، فایده هم داره، د حساب اقتصاد هم بسیار خوب است.
ما اینجا کرلې ده، ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. د کوکنارو په پرتله د انجی عواید هم ښه دي او هم ښه بازار لري او نړیوال هم ورته تقاضا لري.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست رئیس مولوی امان الله حسن انجا د کوکنارو د ښه بدل بولي.
کندز کې الحمدلله په سلهاو هکټار ځمکه هنګ خلکو کرلې، ځکه دا په وچو ځمکو کې کی یو بوټی دونه ضرورت نه لري، بارانونه هغه باندې داشنه کیږي او موږ هم خلک تشویق کړي دي ته بازار لري، ځکه خلک دي ته تشویقیږي. آینده کې به دا ډېر رشد وکړي په کندز کې.
انجا یو طبي بوټی دی چې د درملو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي او د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي.
او سمدا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. فارین پالیسی خبرونه د افغان کډوالو په وړاندې د جرمني په وروستي اقدامي ولیکنه خبره کړې ده. وایي سلګونه افغانانو چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جرمني ته پناه وړي، اوس د اوکراین له جګړې څخه د خلکو د کډوالۍ د لوی بهیر له کبله له ورکړل شوو کورونو ایستل کیږي. د فارین پالیسی په وینا جرمني افغان کډوال بې کوره کوي، څو د اوکراینی کډوالو ځای پر ځای کېدو ته لاره هواره کړي. خبرونه د مریم اروین پنوم د وی افغان میرمنې کی سکوي وای هغه خپل خاوند او دوو وړو لونو سره سباناری تناست و چې یو داسې خبر ورته ورسی چې د کورنۍ تمنه لرله او هغه دا چې د افغان کورنۍ باید کور له اوکرين څخه تازه ورکړه شو لپاره خالی کړي. د خبرونه په وینا د اقدام له پښتنې او خبرو اترو پرته وشو د کور له تخلیه اله تلیر ساته مخکې د افغان کورنۍ ته د کور خالی کول وویل شو. دا فارین پالیسی د ریپورت لمخې دا پریکړه د برلین د سنا د کار ادغام او ټولنیزو خدمتونو د ادارې له خوا شوې او استدلال یې دا چې د اړینو ملاحظاتو او عملیاتي ستونزو پر بنسټ بل هیڅ لار نه لري ځکه اوکراینیان او په دې ډله کې ښځې ماشومان لري چې پر سر چت او د خوب لپاره تخته اړتیا لري. د فارین پالیسی خبرونه لیکي سره له دې چې جرمني اوس هم د مریم د کورنۍ لګښت ورکوي او هغه او کورنۍ د میاشتې شاوخوا څلور نیم زره یورو ترلاسه کوي خو په برلین کې د کرایي کور موندل اسانه ورسانه چاره نه ده. له امریکا خبریدونکو هیل رسپانی یو پوخانی امریکایي سرتیری له خولې چې مخکې په افغانستان کې دنده ترسره کړې اوس په داوطلب ډول په اوکراین کې د روسیې پر ضد جنگي گیوای په اوکراین کې جګړه د افغانستان پر تله خطرناک ده. د امیرو پاپوویچ پونوم د دې پوخانی امریکایي سرتیری له خولې ورسپانی ویلي روسیې پر اوکراین د برید پر مهال اوکراینی سرتیری په بشپړ توګه کم ګڼلې وو. اوکراینی ټبری امریکایي پاپوویچ په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال یو دوره دند ترسره کړي او پر اوکراین د روسیې لیرغل مخکې د کالج محصل وو. ورسپانی د نوموړي له خولې لیکلي اوکراین دا مهال له افغانستان څخه خطرناک دی ځکه دلته باید د روسیې له توپچی ځواک ټانکونو او توغندیو سره مقابله وکړي. د پخانی امریکایي سرتیری ویلي کچېره اوکراین تراسي نو بیا پرې فکر وکړي. زنه وایم چې دا یو انتحاري ماموریت دی خو د دې زیات احتمال شته چې ووژل شي، ټپي شي او یا بند شي. میرو پاپوویچ زیاته کړي کچېره مو دویم ځلی فکر کړی وي او بیا هم غواړي اوکراین تراشي نو خدای مراوله زله تاسو من نکوم.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ.
او سم ستاسو پیغامونو تراسو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. په هغه دولت کې موږ کاریګرو خوارو چې ډالر وراتل شپږو کسانو سره وهله موږ د ما په خدا سره قسم کې چي دین لدلې په دې دولت کې هم موږ نه وای چې بس موږ ته راورسې دی یا راورسې دی نه موږ د خپل پر کارګری پرې چې موږ خپل کارګری کو مرګن دا سي د یو طرفه خبرې چې موږ له نال ته کوي دغه نو موږ ته څه زور راکې چې الله ظالمه ته حالت ولې دغه شي چې ته پوي خدا شل کار ته دلته نو ولې د الله مسب دولت جوړ نه کوي ولې دای در بدر دا شل کال چې هغه وش پج ترلینګ ډالر امریکا وای مخبل دلته راوړ دا شپږ ترلینګ ډالر څه سو ما سیسی وس راغلی دی پر کور یوا وکا چغره کی دا هلته هلته ته اعلان کی چې 15000 لک ډالر مروشه پر کور یوا وکا چغه چې شلومبی پغړ پی یوا وکا چغ تو خدای دا ود ما سیسی کار دی یوا وکا چغره کوي دا بی چې یلا مختره بازی ده تا کا چغ په نړۍ کې دی دلی چې ما سیسی ورک تخپل دغه قدر چور او هلته تیم اعلان کی و 4 میلیارډ ډالر پلان یې زایته بیل ک 4 میلیارډ ډالر پلان یې زایته دلته مشته یو یو کاچوغه هغه کاچوغه چې هغه دغه کاچوغه نه دي چې دغه شلومبی په غړ پی دایره کړی زمال په خدا سره سم کیبل شریک یا یو د تپلیت ته چې د 4 میاشتې یو یو متر کمپل ور کړی دی یو متر کول تر یو متر نه پورته دی نه دا ور کړی صاحب ته ما مورز لیکنه دی و څه دی مجمع سیسای د ماسیسا دغه دا نه یم چې قربان وسم مخته مشالمونه
دا چې په هلمند ولایت په ټولو ولسوالیو کې دومره کوکنار کرل سوی دي چې به ډیر کرل سوی دي یعنی کسل پیسد کو پسل پیسد کې 25% غنم نور ټول تاریخ کرل سوی نشي.
بعد السلام زي احسان الله د هلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ د پیسک د کلی صدا خبر سره کوم چې زموږ د باغران ولسوالۍ کې خدي موږ نه لرو سړکونه مو خراب دي او د خدو پر برابر باندې چې ډیر مشکلات موږ سره پیښته وي د شي خدي کار نه کوي د باغران ولسوالۍ کې وای فایونه دی هغه پر یو جواب باندې 15 کالر موږ غواړي چې هغه 15 ورځې په ساده وشي باندې کار نه کوي د اسلامي امارت څخه مو دغه دوی غوښتنې سته چې د زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواک پورې ورسیږي چې خدي دې موږ ته راړو سي او دا سړکونه دې راته جوړ کړو سي. سلام علیکم.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران مو په نورو خبرونو کې ملتیا کوي.